دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
پام وکړئ د دې سات خبرونو ته وایاند غورځنګ د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د ارمنو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې میلیونونه کورنۍ د سخت ژمي سره مخامخ دي هغوی د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره کافي خواړه نه لري. ډبلیو ایف پی دوشنبه د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې لیکلي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې خپل ماشومانو ته خواړه برابر کړي او یا هم هغوی ګرم وساتي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د برابرولو لپاره د روان 2023 کال د اکتوبر او د روان روان 2025 کال د مارچ میاشتې $6.6 میلیون بودجې ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلکې د رغونې د چارو څخه لیدنه کړې ده. دغه وزارت مرسیال ویان ضیا احمد تکل نن دوشنبه د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې په یوه ویډیویي وینا کې د دې کتنې په اړه ویلي دي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د ټاپي د پروژې د کار د چټکتیا په اړوند مسئلو هم خبرې کړې دي. د ریپورټونو له مخې دا نلکه به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته په کال کې 3 میلیارده متره مکعبه ګاز انتقال کړي چې شاوخوا 15 میلیارده متره مکعبه ګاز به افغانستان ته انتقال شي. په ستاکهولم کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر عباس نویان وایي چې د سویډن حکومت ترې د کار د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د افغان ډیپلومات د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې کوربه هیواد یې د اوسېدو موده هم نه ده غځولې. په سویډن کې زموږ همکار په خپل راپور کې لیکلي دي چې د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته به نجیب الله مهاجر په سویډن کې د افغانستان د سفارت سرپرستی په غاړه واخلي. د بلخوا د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد راډیو ته ویلي دي چې سویډن د طالبانو سره اړیکې نه پالي. هند د دوشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د پاکستان په وړاندې د 1971 کال په جګړه کې د بریا او د خپلو سرتیرو د سرښندنو یادونې د درناوي کلنی مراسم پر ځای کړل. دوی خپل هیواد ته د خپلو سرتیرو د قربانیو یادونه او ستاینه وکړه. په دې مراسمو کې د هند د دفاع وزیر راجناث سنگھ په نوې ډیلی کې د جګړې ملي یادګاری څلی ته د ګلانو ګډۍ کېښوده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د حماس پر ضد جګړه کې د اسرائیل د بری پارتي اغېدلې دي. سره له دې چې ترامپ د دې خبرو په اکله څه نه دي ویلي، خو نتنیاهو د ټرمپ سره خپلې خبرې ډېرې دوستانه، ډېرې تودې او ډېرې مهمې بللې دي. د اسرائیل مشر د دې خبرو څخه وروسته په ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي اکسپانه کې خپور شوی ویلي چې په رښتینې توګه د منځني ختیځ بدلول غواړي. د متحده ایالاتو د سمندري ځواک یوه جنګي بیړۍ کمبودیا ته رسېدلې چې په 2 کلونو کې داسې یوه هیواد ته چې په سویل ختیځ آسیا کې د چین نږدې متحد دی لومړی سفر ګڼل کیږي. د کمبودیا حکومت دا سفر د کړکیچنو اوږدو اړیکو راهیسې د پرمختګ یوه نښه بولي. د امریکا متحده ایالات له 2 کلونو راهیسې له کمبودیا سره خړې پړې اړیکې لري او پر حکومت یې د سختو سیاسي پالیسیو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله کلک انتقاد کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د یوې منظمې میاشتنۍ غونډې لپاره راټول شوي دي. تمه کیږي چې په داسې حال کې چې د روسیې سره د اوکراین سخته جګړه روانه ده، دوی له اوکراین سره د پوځي مرستې په اړه خبرې وکړي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر کیستوتیس بودیریس وویل سمدستي باید د 6.6 میلیارد یورو په ارزښت د نظامي مرستو دپاره لاره پرانیستل شي. غونډې ته نورو راغلو وزیرانو د منځني ختیځ پر وضعیت او د ګرجستان پر اوسنیو حالاتو هم خبرې وکړي. او د هند کلاسیک موسیقي نامتو هنرمند ذاکر حسین چې د تبلې په غږولو کې نړیوال شهرت موندلی و، دوشنبه په ورځ د 83 کلنۍ په عمر مړ شو. ذاکر حسین کورنۍ په بیان کې ویلي چې نوموړی د سږو له اوږدې ناروغۍ څخه وروسته د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په روغتون کې سا ورکړه. دا و زموږ د دې ساعت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ژمی په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو ستونزې دوه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی په موسم کې د ارمنو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې میلیونونه کورنۍ د سخت ژمی سره مخ دي، هغوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري.
ځان ګرم وساتي کګې دې مړی کړي. دا په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د میلیونونو کورنیو ننګونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په روان ژمی کې په افغانستان کې میلیونونو کورنۍ دوه انتخابه په مخ کې لري، یا دا چې خپل ماشومان ته خوړه برابر کړي او یا هم هغوی ګرم وساتي.
د 15 میلیونه خلک د ژمی سخت میاشتو کې بمرستو ته اړتیا ولري. د کار او د خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي. د بودیجې د نشتوالي له امله د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي په ژمی کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي، چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري.
دغه پروګرام په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د وچکالۍ او سیلابونو راوتلو د اغیزو یادونه کړې او ویلي دي چې د اقلیم بدلون دغه اغیزو ډېرې کورنۍ دې ته اړ کړي چې د خوړو په لټه کې له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه وکړي.
د واخلي دام را ټول کړي پلاستیک یا چې بخاري کې سوځو، بس دا د توې تمام شپم دغه شي لاسو کې نیولې، دغه شي په ټول په دغه رقم سره دغه موږ ژوند.
د خوړو نړیوال پروګرام ورآخوا نور مرستندوی ټولنې هم د ژمی پر رسیدو سره د بیوزلو کورنیو په حال اندېښمن دي او زړه بوګنوون کې کیسې لري.
په دې کورنۍ کې یو مایوف نفر و، هغه یو میرمن و، هغه یو کلن بچی و. کله چې موږ سره ولیدل د داسې حالت کې ژوند کول چې په کور کې نه خیمه و نه کوټه و، کله به چې باران شو دوی به یو ټټ ځان باندې اچولو دی باندې گزاره کوله. تیرو بارانونه چې کله په خوست کې فیل شوله هوای ډیره یخ کړله، بالاخره هغه ماشوم چې و وفات شو د ډیر یخ له وجې وفات شولو. دا دی و افغان کیسه نه ده چې موږ کوو، اکثره کورنۍ په داسې ستونزو کې گیر دي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس لیکلی چې د کابل ښاروالۍ ښاریانو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د کابل ښار په 22 ناحیو کې یو ټن د ډبرو سکاره په 6500 افغانۍ د ویش لړۍ پیل کړي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې په غزه کې د حماس په ضد جګړه کې د اسرائیل د بری په اړتیا خبرې کړې دي. بلخوا د اسرائیل حکومت ویلي چې غواړي د سوریې سره په پوله کې د ګولان په غونډیو کې د خپل وګړو شمیر دوه چنده کی. پاموکي رپورت ده.
دا د سوریې په ساحل کې د هغو 15 بیړیو بقایا وې چې تیل ورڅخه توی شوی او په نیمه ډوب حالت کې لیدل کیږي. د اسرائیل پاوز د بشار الاسد د رژیم تر رنګې دوروسته په سوریې کې په سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. هو اسرائیل وای چې له سوریې سره مقابله نه غوړي.
اعلانو انیان لیتمت ام سوریه
مونږ د سوریې سره د مقابله علاقمندی نه لرو.
مونږ به د اسرائیل پالیسی په سیمه کې د عیني واقعیتونو پرانا کې جوړو. وارم تاسو ته وایم چې سوریا د لسیزو راهیسې د اسرائیل دښمنه وه، پر مونږ یې په تکرار سره بریدونه کول.
اسرائیل وای چې په دې بریدونه کې د سوریه هغه ستراتیژیک وسلې او نظامی تاسیسات په نخښه کوي چې د اسرائیل د امنیت لپاره مهم دي او یې غیدلی و نشکارولای. خو د یغیانو مشر او پر سوریه واکمن مشر احمد الشراچی تر دې مخکې په ابو محمد الجولانی پیژندل کېده دا غلط دلیل بللی دی. هغه زیاته کړې ده چې هیئت تحریر الشام یا HTS په نوې جګړه کې د کلی دوه لقمندین نه لري. هغه زیاته کړې د دې پر ځای تمرکز د سوریې په بیارغونه دی. متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو حکومتونو HTS یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن څو ورځې وړاندې په یو ناڅاپي سفر سیمې ته ولاړ او د سوریې پر راتلونکي بحث وکړ.
په داسې حال کې چې سوریا د اسد د دیکتاتور رژیم څخه په دیموکراسي بدلیږي، دا په داسې طریقه کېږي چې بېله شکه په سوریا کې ټول اقلیتونه خوندي شي، داسې یو همشموله او غیر وابسته حکومت رامنځته شي چې په هیڅ شکل د ترهګرو لپاره یو بستر نه وي.
ګاونډی هیواد اردن چې په تیرو دوه ورځو کې په لوړه کچه د وی غونډې کوربه و، په سوریه کې د انتقال د پروسې ملاتړ کړی.
موږ د بیا رغونې په دې مرحله کې د سوریه سره ولاړ یو، څو داسې یو هیواد جوړ کړي چې په کې له استثنا پرته د ټولو سوریایانو حقونه خوندي وي، یو هیواد چې خپل حاکمیت، یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او سوریایان وکړای شي په امنیت، سوله او ثبات کې چې ټولې مستحق دي ژوند وکړي.
سره له دې چې د نوي او ډیر متعدل رهبری لاندې د سوریې د بیا رغونې لپاره ډیپلوماتیکي هڅې کیږي، د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې هیواد ته ګواښونه پر ځای دي. په سوریه کې د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو واکمنۍ له ختمېدو وروسته د اسرائیل پوځ د سوریې په خاوره کې د غیر نظامی سیمو د نیولو هڅه کړې ده. هغه سیمې چې په 1993 کال کې د عرب اسرائیل له جګړې وروسته غیر نظامی اعلان شوې وې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې تیرونه یې د بشار الاسد حکومت رنګ او واکه ترلاسه کړ. بلخوا اسرائیل د شنبه په شپه په سوریه کې شاوخوا څلوېخت هوایي حملې کړي او د پلازمېنې دمشق شاوخوا پوځي پوستي وشتلې. په همدې جریان کې د ملګرو ملتونو استازي د سوریې د سیاسي ادارو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه نسکورېدو یو اونۍ وروسته د سوریې خلک د ازادۍ له نوي احساس سره ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. وسلوال مخالفین چې په ناڅاپه توګه د یو هیواد مسؤلیت ورپغاړه شو، د احساساتو ډکو خلکو سره مخامخ شول چې نوي ازادۍ ته لیواله دي.
دا صد حکومت د نسکورېدو یو اونۍ وروسته موږ بیرته پوهنتون ته راغلي یو. وضعیت آرامه دی او استادان موږ نور هم حسوي.
د ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. د دې سره سره چې امریکا د یوه ترهګره ډله بولي، انټونی بلینکن د شنبه په ورځ په اردن کې په یو خبري کانفرانس کې په زغرده تایید کړه چې هیواد یې د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی.
هو، موږ د حیات التحریر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو. د سوریه ولست زمون پیغام دادې چې غواړو هغوی بریالي شي او مونږ ورسره مرسته کولو ته چمتو یو.
انټونی بلینکن داسې مهال د سوریه وسلوالو سره د خپل هیواد د اړیکو خبر تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو، ترکیه، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ییزې او غیر فرقیي سوریه لپاره ملاتړ څرګند کړ. ترکیه لومړنی هیواد شو چې په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیسي.
ترکیه د پولې اخوا د ترګرۍ له ګواښ سره مخ ده چې د عراق او سوریې له خاورې څخه راپورته کیږي او د پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په سوریه کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي او د ایس ڈی ایف د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په لیکو کې ځانونه پټوي او موږ باید دوی له منځه یوسو. نو موږ باید د پی کی کی د تروریزم سره په هر ځای کې چې وي مبارزه وکړو.
د اتو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اردن کې یوې غونډې کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې په ملاتړ په سوریې کې د واک د سوله ییز او ټول شموله انتقال غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د سوریې استازي حضور نه درلود. په ورته وخت کې د اسد د رژیم له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته هم تر شنبې ورځې پورې په سوریې کې پر پوځي اهدافو د اسرایلو هوایي بریدونو دوام درلود. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په شپه د اسرائیل پاوز د دمشق په شمال کې د یو څیړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتل دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن له اسرائیل وغوښتل چې په سوریې کې خپل پوځي عملیات ودروي. پیټرسن د یک شنبه په ورځ دمشق ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د هیله لري د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په سوریې باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته ادامه ورکو. افغانستان سکهال هم د هغو هیوادونو په لست کې دی چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیونه افغانان کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیونه یې په پاکستان او 1 میلیون یې په ایران کې میشت دي. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال اوس هم په جبري توګه د استل کېدو د خطر سره مخ دي.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 400 کوپورې هغه افغان مهاجرین چې پی آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري او 300 کوپورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري او تر 50,000 پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستل دي.
ایران تقریبا 500,000 په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو گاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوې دي چې د کرشمیرو مندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,70,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو د راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وطنکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د وی ټول پښتنې د مونډلو له مخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40% وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوډنه بللی او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرینو د گاونډي هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نور هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلی دي.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زنداني کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنرۍ لخوا د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د 15 ځل لپاره افغان کرکټ لیګ پیل شوه. په دې لیګ کې د خیبر پښتونخوا په 12 بیلابیل ولسوالیو کې د 12 لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د مسکا صحافی د راپور له مخې پایلوبه د دسمبر په 19 د پیښور اسلامي کالج کې کیدونکې ده. پاموکي رپورټ.
د افغان کرکټ لیگ پنځم پړاو د 12 لوبډالو ترمنځ د خیبر پختونخوا په بیلابیل ولسوالیو کې تر سره کیږي. دا لوبه د پیښور په اسلامي کالج کې د چترال او پیښور لوبډالو ترمنځ روانه ده.
ماشاءالله افغانان خو کرکټ ډیر خپل غان دي او ډیر زړه دوی خپل کرکټ کې خپل یو نوم پیدا کو او ډیر ماشاءالله اوس نن سبا چې افغانستان سره میچ وي، که هر ټیم سره وي، پاکستان په دنیا کې وي یا پاکستان سره وي، نو ډیر چیلنجینګ میچ وي. نو منګم دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زمونږ افغانان رونو چې کم کې دا دونه ماشاءالله یو غټ ټیلنټ دی چې دوی ته نور منګا یو ښکلا ورکو. دې کې مکمل سپانسرشپ کړی دی دا ایونت چې کم دی، کمشنریټ د دې ریسپانسبلټی اغستې ده. دې کې منګ د پلیرانو ته خپل سټپند ورکو، خپل امپایرز ته دا ګراوند، دا فیسیلټیز، سپورټس کټس، دې کې منګ ان شاء الله سرټیفیکټس، انعامات، هر څه کمشنریټ سپانسر کړی دی.
سیالۍ ته راغلي افغان لوبغاړي وایي دوی په خپلو سیمو کې نه د لوبې لپاره سم لوبغالی لري او نه هم د کرکټ لپاره اړین وسایل او توکي، چې دې مسلې هغوی ته مشکلات رامنځته کړي دي.
ګراوند خو نشته، نشته مونږ سره، هغه زمونږ سره سره د پاکستانیانو بدقسمتي ده په چترال کې چې د کرکټ ګراوند نشته. او دویم زمونږ ته د یونیسیار د طرف نه د اوسه پولیس نه دي ملاو شوي. مونږه غوښته دا کوو چې مونږ ته کټ بیگ ملاو شي، سامان ملاو شي، چې مونږه دا رکان چې کوم دي هغه میچ وکړي او مونږ سره داسې وسایلي بل زمونږ د تلو راتلو ترانسپورټ ډېره زیاته خرچه ده، نو هغه خرچه مونږ ته نه ملاویږي. نو دا غیره لپاره مونږ غوښته کو چې هغه مونږ ته ملاو شي او مونږ د ری سامان داسې ملاو شي چې مونږ د لوبغاړي مخ کې پرمختګ وکړي. نو مونږ د اوسه پورې په خپل وسایلو باندې راځو.
دلته عموما مونږ د دې لپاره راځو چې د لوبغاړو د خلکو ترمنځ دغه ټولنیز اړتیاوي او ټولنیز یووالی پیاوړی شي، هماهنګي پیدا شي. او د لوبغاړو اړتیاو دا چې مونږ دلته په هر ضلع کې هیڅ ډول معیاري لوبغاړي نه لرو، لوبغاله چې دوی کې لوبه وکړي یا وسایل نه لرو، ځکه چې دا ډېر په ګران دي او مونږ ته په مونږ کوم چې افغان مهاجرین دي هغوی دومره وس نه لري چې دوی واخلي.
څنګه چې مونږ هلته بیګوډ ایریا کې اوسېږو هلته کرکټ دومره فیسیلیټیز نه وي، خو بیا بهر حال بیا هم هډبال لپاره لږ دلته چې څنګه لکه اکیډمی نه دي، نو دا مونږ لپاره ډېر یو ریفرشمنت او مینټلی فزیکلی ډېر مونږ ته سپورټ راکوي.
د پېښور افغان لوبډلې تر دې دمه څلور ځله دا سیالۍ ګټلې، وای د دې لوبو لپاره یې خورا زیار ایستلې او سږ کال به یې هم ګټي.
دا افغان کرکټ لیگ پنځم سیزن شروع دی، څلور مونږ ګټلې الحمدلله. ډېر د سخل لوبغاړي مونږ سره دي چې کوشش کوي آینده کې افغانستان ته لوبو کې افغانستان نوم روښانه کړي، ویاړونه افغانستان ته راوړي. دا پنځم سیزن شروع دی، کوشش زموږ هم دا دی چې دا خپل نوم کړو.
دې ته خو تقریبا مونږ ډېر کیمپونه کړي، میچونه مورته کړي دي، پریکټس هم کړی دی. مونږ لس بجې ځو ماخامه پورې هلته پریکټس کوو، دې ته بیا هغې نه بعد ځو جیم ته. بس خواران هم ډېرې کړي، امید لرو انشاءالله دا ټورنمنټ هم ګټو مونږ.
د سګنی افغان کرکټ لیگ پایلوبه په 19 دسمبر اسلامیه کالج کې ترسره کیږي. دغه لیگ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پېښور کې د افغان کمشنریټ په ګډه مرسته پیل شوی وو.
دغه افغان لوبغاړو ته د دې سیالۍ لارې په کرکټ کې د پرمختګ او ځان روزنې لپاره یو ښه فرصت دی چې هر یو غواړي ځان په ملي او نړیوال سیالیو کې وویني. مسکا سپای، امریکا غاګ، پېښور.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د سیاسي شاورو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابر هود وایي موږ د امنو چې بشر دوستانه بسپنه ورکوونکي بانکونه او ارزه کوونکي چې دوه خلکو ته خدمت کوي هغه څوک دي چې د خوړو مرستو او درملو د رسولو په چارو کې خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. هغوی په لوړه کچه د قانوني وضاحت وړاندوینې محافظت مستحق دي. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر پریکړې لیکونه تصویب کړل چې هدف یې د ترهګرو ډلو د شتمنیو د کنګل کولو په ګډون په بیلابیلو لارو د هغوی د پیسو د راټولولو او انتقالولو وړتیا له منځه وړل دي. له هغه راوروسته دوه لسیزو کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 14 ډول ډول بندیزونه لګول شوي دي، خو د بشري مرستو د هڅو په وړاندې د خنډونو په ګډون غیر ارادي پایلې درلودې. له همدې امله دوه کاله وړاندې د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ټولو لارو چارو کې د بشر دوستانه هڅو لپاره یو تګلاره رامنځته کوي، په دې معنی چې مرسته رسوونکو او بشر دوستانه سازمانونو ته د وړاندوینې د چمتو کولو له لارې د تروریزم ضد اقدامات او د بشر دوستانه مرستو د اسانتیا ضرورت سره انډول کوي. د دسمبر په شپږمه د امنیت شورا په متفقه توګه رائے ورکړه چې دا کړنلاره تر نامحدود وخت پورې وغځوي. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي شاورو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابر هود وایي د بشر دوستانه مرستو په سلګونو چمتو کوونکي افراد او بنسټونه ته ورته ادارې شته چې اوس مهال په ډیر شو هیوادونو کې چې بندیزونه پرې لګیدلي دي فعال دي. له دې هیوادونو څخه لسې د لوی بشري عملیاتو کوربتوب کوي، هغه عملیات چې په استثنایي ډول له ننګونو ډکو شرایطو کې لکه په نایجیریا، افغانستان، سوریه او ساحل کې ترسره کیږي. سفیر وود ویل دا پریکړه لیک د دې ځانګړي خنډ په لرې کولو کې مرسته کوي او دا کړنلاره پرته له دې چې پر بندیزونو لوبغاړو باندې بار راکم کړای شي عمل کوي. سفیر وود زیاته کړه د 2014 پریکړه لیک له تصویب راهیسې هغه بشر دوستانه مرستې رسوونکي چې تر پوشش لاندې دي خپل مکلفیتونه په جدي توګه ترسره کوي، دوی په دقت سره کار کړی تر څو د مرستو د انعطاف مخه ونیسي او د بندیزونو سره مخ لوبغاړو ته د تصادفي ګټې ترلاسه کولو امکانات راکم کړي او هغه پراخ مقررات وضع کړي چې د خطر کمولو د پروسې د پلي کولو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. سفیر وود وویل د نړۍ د مخکښ بشر دوستانه بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات زموږ مسؤلیت پیژني چې د نړۍ تر ټولو زیانمنونکو ته د رسیدو لپاره زموږ په ځواک کې هر څه ترسره کړو. هغه زیاته کړه د سویټزرلینډ په ملاتړ متحده ایالات ویاړي چې د دې کړنلارې تطبیق په محدود ډول وغځوي. دا د امریکا اکثر مخاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای